مهمو خبرونو سرچکی اوری. په پکتیکا کې د پاکستان هوایی بمبار. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایی ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت ملکي خلک وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د ډونالډ ټرمپ راتلونکی بهرنی سیاست. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې دویمې کاري دورې په درشل کې خبرداری ورکړی چې امریکا به د پاناما کانال کنټرول بیرته خپل کړي. او د هالیوډ د کرسمس جشن لمانځنه. هالیوډ هر کال د کرسمس جشنی پریډونو کې د سندرغاړو او مشهورو څیرو یادونه کوي، خو سږ کال یې د یوې هنري ټولنې د هنرمندانو یادونه کړې ده. سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د جدي پنځمه او د دسمبر د میاشتې پنځه ویشتمه نیټه ده. د نړۍ مهم خبرونه لرو، خو په پیل کې د افغانستان او سیمې په اړه راپور او تحلیل اوري. مثلا د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستان د بریدونو وروسته د طالبان او پاکستان پر اړیکو او د سیمې په امنیت د محمد عمر داودزي صاحب نظر اخلو او تحلیل به یې واورو. او په اسلام آباد کې به د میشتو افغانانو د نیولو او توقیف په اړه او تر څنګ د برمل د برید په اړه د پاکستان د حکومت د وروستیو څرګندونو که احتمالا شوي د خپلې همکارې مسکا صافۍ نه جزئیات اخلم. داودزي صاحب تاسو ته هم ستړي مشوی. مسکا جانې تاسې هم اوسئ، لږه شېبه کې په تاسو غږ کوو. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د دفاع وزارت په برمل ولسوالۍ د پاکستان هوایی برید وحشیانه عمل بللی او ګواښي کړی دی چې د پاکستان دا اقدام ته به ځواب ورکړي. یو شمېر افغانانو د برید د افغانستان پر ملي حاکمیت باندې تیری بللی دی. د پاکستان پوځ د دې شېبې پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستان د پاوز هوایی برید خبرګون نه پارولې دي.
پاکستان یې چې دا دهشتګرد دا نه دهشتګرد دي، دا ماشومان دي، دا ښځینه دي، دا وړکي، دا جنکۍ، دا غونډ د عوام خلک مړ کړی دی په پاریس پاکې یا تیره څوره مړ کړي دي، یہ طالب نہ دمر
پاکستان ظلم مکہ ورتی جین کای شودون خاندی ماندی وروش کرگا خدای په خواشا غون وطنی خلک و میش.
د طالبان د حکومت وین زبیح الله مجاهد د فرانس پریس خبری آژانس ویلی چې د برمل ولسوالۍ په څلور زینو بمبار شوی چې له عملی شپږ څلوېښتنه وژل شوي دي.
اکثریت ماشومان او زنانه دی، شپږ نفره ټپیان دي چې یو لوی کس او پنځه تنه ماشومان دي. شهیدان او ټپیان ځینې ځایي خلک دي او ځینې د وزیرستان څخه را مهاجر شوي کورنۍ دي.
د طالبان دفاع وزارت په برمل ولسوالۍ د پاکستان هوایی برید وحشیانه عمل بللی او ګواښي کړی چې د پاکستان دغه اقدام ته به ځواب ورکړي.
این عمل وحشیانه را خلاف تمام اصول بین المللی و تجاوز آشکار می داند و آن را شدیداً محکوم می نماید. طرف پاکستانی باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست. امارت اسلامی این عمل بزدلانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت، بلکه دفاع از خاک و حریم خود را حق مسلم خود می پندارد.
که څه هم د پاکستان پاوت د پکتیکا ولایت په بربر ولسوالۍ د هوایی حملې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پاوت د پکتیکا په بربر ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو د روزنې مرکزونه په نښه کړي او د ټي ټي پي لږ تر لږه دېرش وسوالې وژلې دي. خو د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراسانی آزادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان هوایی ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځایه شویو ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نښه کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباري کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2023 کال په مارچ کې په پکتیکا او 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباري کړې و چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي وو. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په یوه اعلامیه کې د پاکستان د هوایی ځواکونو بریدونه په سختو ټکو غندلي او هغه یې د افغانستان پر ملي حاکمیت باندې څرګند تیری ګڼلی دی.
د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترینګلتیا په سیمه کې د افراطیت د پیاوړي کېدو او په دوامدار ډول د افغانستان د کمزوري کېدو د هڅو په تړاو د پاکستان د ناسمو سیاستونو زیږنده ده.
د افغانستان د پخوانی جمهوري رژیم د بهرنی چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر د پاکستان د هوایی ځواکونو د برید وحشانه برید ګڼلی او غندلی دی.
د خوشنۍ خبره دا ده چې د طالبانو رژیم د دې وحشانه بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ امکانات نه لري، نه هوایی ځواک او نه هم هوایی دفاعي ځواک.
د پاکستان پاوس په داسې وخت کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کړی چې د همدې ورځې په اوږدو کې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په کابل کې طالبان د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو سراج الدین حقانی او امیر خان متقی سره کتلي او د دواړو لورو ترمنځ د ستونزو په هواري او ګډو دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان سفارت چار ظافر احضار کړی دی او د بریدونو په تاړهوې ترې وضاحت غوښتی. د شوو بریدونو او پاکستاني چارواکو د احضار نور جزئیات به په پېښور کې د خپلې همکارې مسکا صافۍ نه واخلم. مسکا جانې، که غږ مې لري، د پاکستان حکومت یا پوز د برمل ولسوالۍ د بریدونو په اړه څه ډول تفصیل ورکړی او په کابل کې د طالبانو د خوانه د پاکستان د سفارت چار ظافر د احضار د څه جزئیات هم راوتلي که نه؟
ډیره زیاته مننه کوم آشنا صاحب. څرنګه چې تاسو ویل، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پس له دغو بریدونو چې تیره شپه د پاکستان پوځي الوتکې په پکتیا ولایت کې، البته په برمل ولسوالۍ کې بریدونه کړي، پس له هغه خپل تور غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر اظهار کړی او هغې ته خپل شدید احتجاج لیک استولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې خبر پاڼه خبر کړی چې په هغه کې راغلی چې طالبان په هیڅ کله هم دا ډول بریدونه د البته ورته د منلو وړ نه دی، او ویلي چې د هیواد د تحریم نقص د منلو وړ نه دی، او ویلي چې د هیواد د حریم او د خپلواکۍ د ساتنې لپاره چمتو هم دی. په دې خبر پاڼه کې راغلی چې د هیواد د حریم ساتنه سره کرخه ده او دا ډول بریدونه بې ځوابه نه پاتې کیږي. البته په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا بریدونه په داسې حال کې شوی چې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په افغانستان کې د دغې ډلې د چارواکو سره په خبرو بوخت و. دا هم څرګنده ده چې تېره ورځ محمد صادق د بیلابیلو چارواکو سره په ځانګړې توګه امیر خان متقی سره ورسره د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سره لیدنه کړې او د دوه هیوادونو د اړیکو په تړاو بحث کړی. بل پلو د پاکستان لوی تر دې دمه څه بیان مخته نه دی راغلی. په ځانګړې توګه نه د پاکستان پوځ او نه هم د بهرنیو چارو وزارت له لوري کوم بیان مخې ته راغلی. خو البته بل پلو د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په خپل ایکس پاڼه کې د دغې بریدونو په حقله ویلي چې دا ډول بریدونه ترهګرو پر ضد ته، بلکې افغانستان ته د خپل د طاقت یا د زور نمایش دی.
مننه مسکا جانې، معلوماتونه دې زه دې اړوند باندې بحث ورزونو ته دوام ورکوم. په پکتیکا کې د پاکستان د هوایی بمبارد اصلي هدف او د طالبانو او پاکستاني ادارو پر اړیکو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر محمد عمر داوودزی صاحب نظر اخلم چې نن یې زموږ بلنه منلې دی. بحث داوودزی صاحب ستړي مشه، اجازه راکړئ پوښتنه مې دا وایي چې ستاسو په باور څه شي د پاکستان حکومت دې ته اړ کو چې په برمل ولسوالۍ کې بریدونه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنا صاحب تاسو ته او درنو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم او قربانی شو کې متضرر شو کورنیو ته د تسلیت او تعزیت وړاندې کوم. په دې وروستیو کې خو یو خود خپل کې د منطقي حالت په تغییر دی، نړۍ کې تغییرات راغلي او بیا درې واقعي حادثې پر لپسې وشوې چې درې ورځې مخکې د دې نه په جنوبي وزیرستان کې ټي ټي پي دا وکړه چې د دې شاسکاري پاکستان وژل کې اسکاري نه تابعان پاکستان فوج نه منله چې شپاړس وژل شوي. بیا بله واقعا په جلال آباد کې د هندوستان په کنسلګری باندې ده دی ترس کې د پاکستان دا بمباری راغله، گرچه دا لومړی ځل نه دی، دا مخکیم شوی دی، خو دا د یو نوی حالت نمایندگی خی او بل حالت دا سرګندی چې پاکستان کې همغږی کمه شوې ده د مربوطه نهادونو ترمنځ، یاد اقل د ملکی او نظامی، ځکه د یو خوانه ملکی استازه خاص استازه د صدر اعظم راغې کابل ته د سولې پیغام راوړ، د خو اړیکو په باندې وغږی دو بیا څو غنټې وروسته څو ساعت وروسته په برمل کې بمباری وشولې. دا د دې ښکارندوی دی چې د پاکستان نظام د ضعف سره د عدم همغږۍ سره مواجه دی. نو په هر صورت باندې زما په فکر باندې کوم نوی حالت چې توقعی ده چی بروز کی ده علایم دی
ده ده اوزه سویو ده نوی حالت که لک مختصر بیوی وی چه نوی حالت نه مطلب چه ده اوایا ده پاکستان و طالبان ده حکومت ده موجوده اختلاف واقعا حقیقی ده دیری تفسیری ده کی گی چه ده یو دی ده پار جوڑ شوه ده چه پا طالبانو بان اعتماد دیر شی او ولی مثلا ده طالبانو پا حاکیمیت کی دوم رخونری بریدونه ده پاکستان ده پاوز ده خواکی
نوې حالت خو دا د چې په سوریه کې څه واقع شول دا هغه کې یو پیغام دی چې ځینې حاکمیتونه کې دې شي په خطر کې وي او په سوریه کې چې ترکیه کوم رول ولوبو ممکن چې پاکستان غواړي چې د هغه تجربې نه په استفادې سره په افغانستان کې بل لاسوهنه زیاته کړي دا چې د طالبانو د پاکستان اړیکې پر احتیاط رنګلې شوې دي او یو قسمت د طالبانو سره پر احتیاط رنګلې شوې دي خو یو قسمت د طالبانو سره لا دوستی او
کم قسمت به دوستی فکر کوي
خو واضح خبره ده دا چې ورته د حقانی شبکه وای د پاکستان نږدې ملګری دي دوستان دي ګوري چاول خاص استازي ملاقات هم د دوی سره او بیا په قندار جمع کې یو زیات قسمت داسې دي چې پاکستان کې زندانی شي وو ډېر شکنجه شي وو ډېر ځورول شي وو او هغه زخمونه باندې پاکستان ونه شو کولی چې مرهم کړي اگر چې په قندار جمع کې هم یو تعداد دوی ملګری لري نو په مجموع کې اندي د سي مشکل دی چې د ډلې د غپی کې دوی چې وړل ملګری دی او وړل نه دي افراد په هر قسمت کې دوی ملګری شته نږدې ملګری شته زیاتره دوی اوسم پاکستانی پاسپورت لري شناخت پاس لري سرمایه په پاکستان کې دي کورنۍ په پاکستان کې دي
بالکل
متکی دي په دې باندې
د دې چې
بل تعداد چې د پاکستان نه ځان جدا
او پاکستان مقابل کې ودري مخکې داوځه سپتاسې اشاره د جلال آباد پیښې ته وکړه غوښتل مې دا نظرم واخلم چې 13 ورځ یو پاکستانی رسمي پلاوی چې کابل کې وو په اصطلاح په مذاکرو خبرو کې په مغه وخت کې په جلال آباد کې د هند قونسلګری کارمندانو باندې حمله وشو چې یو وژل شوی اعلان شو بلې ټپی اعلان شو ستاسو په نظر څوک د افغانستان د نن دا ډول تورور وژنې کوي
څوک چې کی خو تروریستي ډلې ډېرې دي دا یو صنعت دی هر څوک یې اخیستلې شي دا انتحاري دا
یعنی د کوم هدف لپاره وبخي یعنی د څه هدف لپاره به کوي
هدف دا دی چې مخکې دي چې طالبان راشي افغانستان باندې حاکم شي د پاکستان فرضیه دا و چې طالبان کله حاکم شي هندستان به وباسي د افغانستان نه اما برعکس د هندستان سره د طالبان وړي کې هیڅ ورس پورس پکې کېدو شو او د پاکستان سره مشکلات پیدا شول اوس دا نوې فړاو چې د صادق خان په مقرره باندې پیل کیږي دا معنا ورکی یا پاکستان به دا پیغام خي چې نه موږ دوستي عميقه ده او موږ اوسم کولای شو چې طالبان راوړو او هندستان ته په افغانستان کې مشکلات جوړ
بله بله محمد عمر داوځه سه ستاسو د حضور نه ډیر مننه کوم خپل نظریات او څرګندونیم شریک کړي کوم ودان درنو لیدونکو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وی د پاناما کانال کنټرول بیرته اخیستل غواړي په دې اړه راپور لرو خو د ایوی وقفي وروسته به د نړۍ د خبرونو سره یو ځای واوري مونږ سره اوسئ
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
چې ولې د سیو بنبست سره افغانستان ولس مواجه دي چې اصلي نمائندګي تر اوسه پورې یا مشو نمائندګي تر اوسه پورې په جهان کې نشته
پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه
ما په فکر باندې هلي تر هغه پورې په کابل کې ده د مشروعیت مسله چې تر څو نه حل شوي تر هغه پورې د نړیوالې ټولنې د ګاونډیانو لاسونه باندې د تل شوي دي
مشکل دا ده چې هغه شرایط تر څو د نړیوالو ونه منل شي نو رسمیت نه ورکي په کنسولي برخو کې امکانات شته چې په کنسولي برخو کې په بهر کې د حقوقي اړخ دا مشکل حل شي
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري.
خبرونو ته دوام ورکړو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپلې دویمې کاري دورې په درشل کې خبرداری ورکړی چې امریکا به د پاناما کانال کنټرول بیرته واخلي. په عین وخت کې ترامپ یو ځلی بیا د ډنمارک نه د ګرینلینډ جزیرې د پیرودلو غوښتنه کړې ده. په سیمینې ماڼۍ کې د امریکا غ خبریالې پیڅې ویرا کاسواره یې راپور لیکلی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
ګرینلینډ د ډنمارک نیمه خپلواکه حوزه ده چې په کنګل پوښل شوې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ چې د یکشنبه په ورځ د ډنمارک لپاره د واشنگتن نوی سفیر معرفي کاوه، د دې سیمې د پیرودلو سره سخته لیوالتیا لري. ترامپ لیکلی، د ملي امنیت او په ټول نړۍ کې د ازادۍ په موخه د امریکا متحده ایالات احساس کوي چې د ګرینلند مالکیت او کنټرول یو قطعي اړتیا ده. ترامپ دا رنګ د یکشنبه په ورځ ویل چې د بیا د پاناما کنټرول ترلاسه کړي. د دې کانال نه د تیریدونکو کوختیو د حق العبور لګښت کاملا یو غلا بللی ده.
که د دې حرکت اخلاقي او قانوني اصول مراعات نشي، نو موږ به وغواړو چې د پاناما کانال په بشپړه توګه سمدستي او د کومې پوښتنې پرته د امریکا متحده ایالاتو ته وسپارل شي.
د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو د حق العبور د لوړې بیې په تړاو د ترامپ د تورونو پر ادولو سره ویلي چې د کانال هر لویشت به د پاناما په واک او اختیار کې وي.
El canal no tiene control.
بای خیالی نه دی دا پامه توګه او د مارکیټ وضعیت نړیوالو سیالیو عملیاتي د غښتونو د خوندیتوب او ساتنې اړتیاو او د بین البحری کانالونو د عصري کولو په پام کې نیولو سره ټاکل شوی ده.
د ډنمارک صدر اعظم میت فریډرسن هم غبرګون خودلی او ویلي چې ګرینلند د خرڅلاو لپاره نه ده. ترامپ د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د خپل لومړی کاري دورې پر مهال د ګرینلند د پیرودلو غوښتنه کړې وه. دای چې د جنوري په شلمه د لوړې مراسم په ځای کوي، نوي بیانونه یو شمیر متحدین او شریکان هیڅ کړی دي. په دې بحثونو کې کاناډا هم شامل ده. ترامپ د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ته د والی خطاب کړی د چې په دغه یواد کې د 25% تعرفو د زیاتولو غواخ کړی، ویلي چې متحده ایالاتونه کولای شي کاناډا د خپل خاورې یو برخه وګرځوي. د ترامپ نیت څرګند نه ده، خو زوی اریک ترامپ د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې یو ډیزاین شوی انځور خپور کړی چې لمخې منتخب ولسمشر کاناډا، ګرینلند او پاناما د امازون آنلاین مغازې نه پیری. د پیپسی ویراکس واره د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه په ورځ چې د دسمبر 23مه وه، د راتلونکي 2025 مالي کال لپاره د ملي دفاع کلنۍ بودیجه لاسلیک کړه. دا 895 میلیارد ډالر بودیجه ده چې د تیر کال په پرتلې یوه سلنه زیاتوالی پکې راغلی او د امریکا پوځ یې د مصرف صلاحیت لري. دا بودیجه د کانګرس لپاره تصویب شوې هم ده. په دې تصویب شوي قانون کې د دفاع وزارت بودیجه او کړنلارې لارښود شامل دی چې د امریکا دفاعي پالیسي څرګندوي. ویل شوي چې لږ تر لږه 28 مسافر د یوه الوتکې نه چې غورځېدلې ده ترې ژوندي پاتې دي. البته په قزاقستان کې غورځېدلې ده. د راپور د مخې نه ګمان کېږي چې تر 10 زیات مسافرو به په دې پیښه کې مړه شوي اوسي. تر اوسه پورې 4 مړي موندل شوي دي. د قزاقستان د ایمرجنسي وزارت د چهارشنبه په ورځې په ټلګرام یوه اعلامیه خپره کړه او دا یې تایید کړله چې په الوتکه کې د 15 عملی په ګډون 16 کسان سپاره وو. د خبر د مخې نه 28 کورل شوي کسان روغتون ته وړل شوي دي. د اذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبرایر 190 ماډل الوتکې د ښار نه څه نه څه 3 کیلومتره لرې بیړنۍ ناستې له امله دا پیښه وشوه. نن د دسمبر 15 په ټوله نړۍ کې د کریسمس جشن یا د عیسی علیه السلام د زوکړې ورځ لمانځل کیږي او په امریکا کې هم عمومي رخصتي ده. نن چهارشنبه د دمشق په مرکزي ښار کراس کلیسا کې عیسویانو د کریسمس جشن ورمانځو، خو تر دې یوه ورځ مخکې د سوریې په بل مرکزي ولایت هما کې یو شمېر مظاهره کوونکو د کریسمس میلې دودیزه ونه وسوځوله. د هیئت تحریر شام وسله والې ډلې چې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی په سوریه کې د اقلیتونو او مذهبي ازادیو د خوندیتوب ژمنه کړې ده. په سپتمبر میاشت کې د امریکا پوځ د نایجر څخه خپل ځواکونه وایستل. هلته امریکا دوه پوځي اډې درلودلې چې د افریقا وچې په ساحلي حوزه کې د ترګري په وړاندې د مبارزې په کار د ځای ځواکونو سره مرسته کوله. وتل د هغه نه وروسته پیل شو چې کله په 2023 میلادي کال کې د نایجر پوځ کودتا وکړه. د امریکا پوځ وایي چې د سیمې نه د خپلو ځواکونو ایستلو د ترګري سره په مبارزې باندې لوی اغېز کړی دی. پام کوي په دې اړه راپور ته.
اوس چې د امریکا پوځ له نایجر څخه وتلی، د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په لویدیځ افریقا کې حضور کم کړی دی او د پوځیانو شمیر یې د 0 نه 300 ته راکښته کړی. د پوځیانو د استلو مشري ستر جنرال کینټ اکمن کوله. دغه امریکایي پوځیان د ساحل په سیمه کې د افراطي ډلو سره مبارزه کوله.
که یو هیواد داسې وي چې زموږ لپاره د ساحلي افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره خورا مهم وي، نو هغه به نایجر وي. دا په دې سیمه کې د امنیتي موخو د تعقیب لپاره زموږ یو ستراتیژیک شاتګ و.
د پوځي چارو شنونکی بل ریجو وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ترهګرۍ موجوده حالت لا پسې خراب شوی دی.
جهادي ډلو پرمختګ کړی په ځینو هیوادونو کې. دا حیرانوونکی ده. د بلګې په توګه بورکینا فاسو منلې چې شاوخوا 40% هیواد یې د القاعده تر کنټرول لاندې دی.
نوموړی زیاتوي چې د یوې لویې پوځي اډې پرته چې پکې پوځیان او ډرون الوتکې ډېرې وي، په لویدیځ افریقا کې د متحده ایالاتو او فرانسې د ترهګرۍ ضد ماموریتونه به خراب حالت کې وي. د لویدیځ ملاتړ پرته چې دیموکراتیک دولت تر پرځېدو مخکې موجود و، نایجیر تر اوسه د ترهګرۍ په کابو کولو کې کوم بریالی عمل نه دی کړی. د نایجیر پوځ وایي چې د ډسمبر په پیل کې ترهګریزو بریدونه چې په بوروکینا فاسو کې پولی ته نږدې ترسره شول، د کوچنیانو په ګډون پکې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول.
په نایجیر کې د تاوتریخجنو افراطیانو بریدونه ډېر مرګونی شوي دي. دا د 2023 کال د جولای له 16 نیټې د کودتا راهیسې یو حقیقت دی. هغوی کمې سرچینې او کم شمېر شریکان لري.
خو چارواکي وایي چې له نایجر څخه وتل د دې معنی نه لري چې امریکا پوځ په لویدیځ افریقا کې خپلې هڅې پرېږدي. په اصل کې دوی خپلې هڅې له سره تنظیموي.
دا زموږ د بیا تنظیمولو لومړني پړاوونه دي.
په افریقا کې د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل لنګلی د اکتوبر په میاشت کې امریکا غږ ته وویل چې په دغه سیمه کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګرۍ د ګواښ سره د مبارزې لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ د جوړولو اراده لري.
مونږ له نایجیر څخه ووتلو، خو مونږ د لویدیځ افریقا د ساحلي هیوادونو سره تعامل کوو. که وګورو چې ستونزه په کوم لوري خوره شوې، نو وینو چې په شمالي برخو لکه آج ساحل، گانا، توګو او بینین سیمو کې ده.
په داسې حال کې چې بحثونه روان دي، ګڼ شمېر ترهګر هغو حکومتونو ته ګواښونه کوي کوم چې د شنونکو په باور د نورو هیوادونو د همکاري رده کړې ده. د کارلا باب رپورټ پښتو ژباړه احسان الله اریبزای.
او په بریټانیا کې د افغان سوداګرو د پر افغان بریټیش کونسل د کلنی کاروباري ګټې په اړه باندې د مالی ورکولو اړوند د آگاهي وغونډه جوړه کړې و چې پکې د حسابداري په اړه معلومات پکې ورکړل شوې دي. په لندن کې زمونږ همکار قاسم خان مندوخیلی راپور لري.
د افغان بریټیش کونسل په نوښت په بریتانیا کې میشتو افغانانو ته د دې هیواد د کلنۍ مالیې په اړه د پوهاوي یوه غونډه د لندن د کولنډل سیمې په کاخرومي رستورانت کې وسوه. په نننۍ غونډه کې محاسب یا اکاونټنټ مصعب بابکرخیل وویل په بریتانیا کې د مالیې په باب د افغانانو معلومات ډیر محدود دي، چې له کبله ورته ډېرې ستونزې جوړېږي.
د منګا مسؤلیت په صفت د اکاونټنټ همدا د چې په عامه ژبه باندې دوی ته دغه د مالیاتو او حسابداري قانون ورمخ کړو، او د جریمو نه ځان بچ کی او چې کوم قانوني په دوی باندې ټکس راځي اما غور کی او هغه نه زیات ورن کی.
په لندن کې د سلطان شرکت په نامه د افغان وچو میوو او شربتونو سوداګر اختر محمد له نننۍ غونډې خوشی وشودله چې د مالی پاړه ډیر څه زده کړل.
نو زما د پاره خو زموږ د پاره فائده ده اسوله چې موږ راغلو چې خپل د خلکو سره یعنی یو رقم نیټ ورکینګ وکړو د خپل کاروبار په باره کې د خلکو سره خبرو وکړو. خو په هینال کې ځینې شانو چې هغه څه دقیق شانو هغه شان ته مې فکر سي.
په افغانستان کې په 2020 کال د جمهوریت تر نسکورې دوه پس بریتانیا ته لوی شمیر باسواد افغانان راکړه سوي دي. د پیوند خیریه ټولنې مشره فهیمه زهین دغه سیغونډه د هغوی لپاره ګټوره بولي چې د مالیه او سوداګرۍ په اړه پوهه ترلاسه کړي.
نن ورځ دا د مالیاتی معلومات ښاغلی بابا کرخیل ورک واقعا ډېر دیتا فائدې وکړه چې خلک په دې واړه ولس فکر پی وکړي چې که موږ تجارت شروع کړو د مالیاتی مسایل به څه رقم وي. نو یې ما په نظر ډېر ښه غونډه وه.
په بریتانیا کې د افغان مسلکي کډرونو او کاروباریانو ټولنه افغان برټیش کونسل د مالیې آگاهی په باب خپل غونډه بریالي بولی.
و دلیل عمده برگزاری ایونت امروزی بود که درک سیستم مالیاتی بریتانیا یکی از اساسی ترین گام هاست برای یک آینده روشن و موفق و پایدار، نه تنها بر خودمان بلکه بر خانواده های ما.
په بریتانیا کې دا مهال افغانان د وچو میوو، وریجو، فرنیچرو، موبایلونو، رستورانونو، لویو مغازو او د ټایرونو په ګډون بیلابیل کاروبارون لري او د مالیه پوهاوی غونډه د همداسې کاروباریانو د پوهاوی لپاره جوړ شوی و. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
او دلته په متحده ایالاتو کې د 29 کلونو رئیس د هالیوډ کریسمس په پریډ یا رسمي نمایش او جشنونو کې مشهور شخصیتونه او هنرمندان ګډون کوي. د سکال په پریډ کې د کمپټون دیواس او ډرامرز غیر انتفاعي بنسټ هم شامل و، کوم چې د خار ماشومانو ته د هنرونو د زده کړې فرصت ورکوي. تفصیلي په راپور کې واوري.
د کمپټن دیواس او ډرامرز ډېرې غړي د لاس اینجلس د شاوخوا سیمو څخه دي چې د ډلې ستوتریخوالو سره ملکړ کې چن تاریخ لري. دا ډله کالیبری په دې هدف جوړ کړه ترسو هغه نوم بدل کړي.
ډېرې وختونه د نورو رنگونو ماشومان تیرې کوونکي یا بدکار ګڼل کیږي. موږ غواړو نړۍ ته وښیو چې موږ با استعداده یو او دا چې ښه شیان د ښارونو له منځه راځي. دا نجونې سخت کار کوي. زمونږ دیوز او زمونږ ډرامرز پوه زده کوونکي دي. دوی په خپل کور، ښوونځیو او ټولنه کې مشران دي او موږ د هالیوډ د کرسمس پریډ ته راغلي یو ترڅو نړۍ ته خپل مهارتونه او وړتیاوې وښیو.
دا ډله د نصاب مختلف طرزونه لکه له بیلی څخه تر هیپ هاپ پورې زده کړې کوي. بیری او د هغې میړه ټیرنس په 2012 کال کې دا ډله جوړه کړه کله چې هغوی خپل ماشومان کامپټن ته راوستل.
زموږ لپاره تمرکز واقعا د یو خوندي ټولنیز چاپیریال رامنځته کول دي ترڅو دوی زده کړي چې څنګه د ځوانانو ترمنځ مثبت اړیکې او تعامل او د بشپړتیا او یو ښه شخص جوړېدو په اهمیت پوه شي.
د نساډرلی ډیوس په 2013 کې د ځوانانو لپاره د ډرم وهون کې ډله ور اضافه کړه. جیسر فولکنر لپیل څخه حالته وو.
هغه څه چې موږ یې کوو د ښې څنګه ځینې ځانګړي سازمان چې له داسې کوشتي ځایون څخه یې پیل کړی کولی شي عالي شیان ترسره کړي، لکه څنګه چې موږ د سوپر بال د لوبې پیل کېدو وړاندې او د امریکا د ګاډ ټالنټ کې برخه اخیستې وه موږ تیار یو او راځو.
دلته په هالیوډ کې د هنر تر سره کول د هغه تیاری برخه ده چې د کریسمس پریډ ورکی په نړیواله کچه خپریږي. برینټلی شارټس وای دا د هغه د نسا د هنر لپاره د لوی پلانونو پیل دی.
دا زما لپاره خورا الهام بخښونکی ده ځکه چې یو ورځ غواړم خپل ټیم ولرم او دلته یې راوړم څو په سره غالی باندې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړي.
د اوسکر لپاره نومولې شوې هنرمند جریمی رینر د دې کال د پریډ لوی سیرا وا.
دا د کامپټن درمزيدي فرصتونه شتون لري. هر څوک باید واورل شي، هر څوک باید شاهد وي او کرش تاسو دا کولای شي. تاسو کولای شي یو چاته فرصت ورکړئ.
د ډرم او د موسیقي د زده کړې برنامه د پینزو څخه تر نولس کلونو پورې ځوانانو باندې تمرکز کوي چې هدف یې نه یوازې د مثبت فکر او اعتماد رامنځته کول دي بلکې ورسره سره ټولنې ته تفریح او الهام ورکول هم دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
پام دې سده نن خبرونه پای ته رسو. خو نیم ساعت وروسته په برمل ولسوالۍ د پاکستان د وایي بریدونو د سیمې په امنیت